ورته وایو، هغه باندې کارو کې یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو حقوقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په وروستي حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسی نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خپل تعلیم سره ډیر زیات مهم ده، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزه دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې دا خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاري پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعض خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکيږي، حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده 500 سال کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې سول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله خوب پورته کوي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، دومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. منګه بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې په کار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان نه منل شوی دي بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه مونږ او تاسو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال کړه ما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم. زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبر باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطر چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه د رسمي درس نه په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي ادا یې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي نو باید دې باندې ځان پوکي چې که دوی خزه پرینک دي درته نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرې دي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک دوی په مقابل کې راجیک شي او لکه څنګه چې په خوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانانی یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانونو ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ترقم ولولي، هغه مثال تفسیر ترقم ولولي، هغه قرآن کریم ترقم ولولي هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي ته هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وقته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی میلمه د دې خبرونه کوربه. تاسو ته هر کله وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد د هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لخاغلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام علیکم تاسو اوریدونکو، تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی، زه د ننګرهار ولایت د کوشکک د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکک په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند هم دلته ننګرهار کې کو.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري، که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله هغه مې یو رباب غږی او یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقی ده، خصوصا د ننګرهار موسیقی. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګل خیسته تبلې غږو، او زما پلار هم تبلې غږول. البته زما یو تره و خیسته ګل نومېده، هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذ د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردان و. د هغه استاذ نه نیولې تر ماما شاه او رحیم غمزاده تور بادام، داسې ډېر خلک شاګردان و. یعنی اولینه موسیقی په ننګرهار کې چې راوستو، خصوصا دغه تبله او باجه زموږ استاد پخوانی وختونو کې نو تقریبا سل کاله وده سي کېږي، هغه وخت کې تبله او باجه دلته ننګرهار کې نو. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې اند برتانوي و، دغه نه پېښور نه غاړې ته، نو په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شدوی نه زده کړه وکړه، بیا هلته مونږ شاګردان شوي، نو ما زده کړم په خبر کې شوي.
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي، کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمنګل نومېده، البته د فضل احمد زوی. اصل مونږ د مورکیخیل د خوګیانو د شیرزادو ناغه ځای، خو بیا پاتې شوي سخرود کې زموږ نیکونه او دوی راغلي وو، همدلته سخرود کې پاتې شوي. دا هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده، هغه به تبله غږو چې دا هغه هند برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه. زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو، د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه، پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي، موږ ټول شاګردان یو. حاجي صاحب چمن نه نیولې، دا بعد هغه نه په ننګرهار کې، یعنې دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوستو. چې هغه وخت کې زما یو تر وو او پلار مې او په نوم د جمعګل تاغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیغانو.
تاسو په خپل د موسیقي کومې علي غږولای شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسله کسل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه یعنې د هغه لای پخه نه وي. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده، خصوصا د رزم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپل مسلک چې زما استاد غوښته هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کول چې استاد د راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ما ته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ شوتا ته راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړي. البته خوشبختانه وای چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجا او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته. خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې میانم د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دي ټول سندرغاړو سره چې د هغوی نمونه واخلم. یعنې زما عمر یو شپېته کاله دی تقریبا نهه کلن دغسې وم چې ماردم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ سکسفون زده کړه. په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر له نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتي شو، نور استادان حاجي صاحب مهنګ او زموږ د کوزه پښتون خیال محمد سره ټول سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندولا ولا دیو بخی هغه پخوانی خلک او شاولی استاد خو شکر د ژوندې د رحیم غمزده، یعنی داسې سندرغاړی نه دی چې ما ورسره نه غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیضوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوي. او نور محمد کټه وازې زما یو ملګری واغه سره شاولي استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل. ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه نور جنکی سندرغاړي چې خزینه سندرغاړي د ماجبین قزل باش نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستان هم دي چې څوک ژوندی دي تر اوسه چې څوک مړ شي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړی.
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیست، د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو مونږ هم دغه افغانستان کې مور پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللی وو. زه حاجي صاحب چمنګل همدلته و، حاجي صاحب کابل ریډیو کې وظیفه و، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا ریډیو کې مقرر شوم. همالته ما او حاجي صاحب و مور پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جګونه چې وشو دی کې مونږ هم مهاجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته و، پلار مې وویل چې ته هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ د ویړو پېښور ته جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې و، د دې هلکانو د مکتب د خاطره مونږ نه غوښته چې مهاجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه هم هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي و پېښور ته. بیا نور اتلس کاله مالته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و. خپل استاد مې ژوندی و هغه وخت کې، الله دې وبخښي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سکسفون ډیر لوی استاد دی چې څو کال ته په پېښور کې هم غږیږي، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش او هغه تر زامن دي دواړه هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل رادیو کې مقررو دغه زامن ته ډیر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سکسفون غږی انګامی او احمد ولی سره هغه وخت کې په انسامبل سارندوی کې زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې او پنجاب کې او که افغانستان کې د هماغه یو کورنۍ دی شاګردان دي زمونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا موږ سره خو دلته هغه چې زه غږوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې به هم کوو که یوه سندره راته وغږوئ په رباب کې، کیدای شي؟
او ولې نه شي کېدی، هغه رباب راکړه.
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده که د دې سندرې په باب معلومات راکړي. دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غږول شوې که نوې ده؟
دا کمپوز خو سابقه دی، خو هغه وخت کې ډیر خلکو ویلې دی، ډیر ښکلي سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلې ده، خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده. کمپوز خو داسې ماته نه معلومیږي چې د چا دی، ولې زمونږ د زمانې نه مخکې و. هغه وخت زمونږ استاسو دغه خصوصا د پښتو کومې او چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو، هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار، دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد ظاهر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو ما هم دوه درې کمپوزونه جوړ کړي، داسې نور خلک هم خوشحالي استاد ډېر پکې خواري کړې ده، او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخواني چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم شعرونه چې وو هغه تقریبا 15% د انډیا والا طرزونه وو، دا بغیر د چاربید او بغتې او لوبې، دا خو زمونږ استاسو د کلیو د مالت سندرې دي که نه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا بیا 15-16 کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو، چې هغه هم استاد زاخیل او د بریالی صمد هم ډېر پلار ډېر کومک کړی د استاد صمد، او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو. اکثرا شاعران دا و کوي چې ما دا طرز جوړ کړی، او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی، دا خپله ډېر تکلیف غواړي، ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نخري. خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالی سندرو نه بغیر کوم طرزونه استادان جوړ کړي نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ ځای نه راغلي موسیقي اکثرا خو موږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخی هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے ربابا څنګه انسان ژوند کولای شي؟
او نو دا ملت هم پرېږدو چې ملت څه غواړي. همدغه سه د موسیقي پابندي دا اوس نه ده. زما په یادښت څلورم ځلې ده چې پابندي لګیږي. یو ځلې په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغه ته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې دا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي. بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته وو زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوې وو. بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زموږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهیږو دا څه وجه ده. په تلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کیږي زه رباب غږي منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراوندونه شي خو زموږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې خر یو سړی ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس هم دغه خپل رباب سره خپل سات تیرو د خپل ځان ټیم پاس او خپل کور
په مجموع کې د سی او ام اندازه تاسو سره شته چې څومره سندره ستاسو سبتي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي یا رباب یا طبل چې کومه سندره د سی سندره دي چې موږ نه یاد وته چې بیا یو موږ ته بیا چې جو خدا خو ما غولې ما په افغانستان کې مدرته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې او بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې زده کړم کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ورسره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زبا د زړه ارمان دو زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم. خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره ارون بادشاه سره خیال محمد سره نور داسې ښکلي سندرغاړي چې د پېښور دي زما زړه هم دغسې غوښت یو ورځې خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو ما ته ویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دو چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم دا زما زړه کې ارمان دو هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زموږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دې سره خو ټولو سره ماغه کول.
اوس چې د کلارنټ او د سکسفون په باس کې یو ک یوې د پښتنې ته هم ځواب راکې کمینګول استاد چې د دې دواړو الو غږونه ډېر نه دي سره نږدې د څه ورته والی سره لري
صرف فرق دا لري چې څو کلارنټ غږی د سي عامیانه جواب باندې درته وای ماغه ته ماستر وای زمونږ ټول استادان ماستر تخلص کول ماستر صاحب احمد بخش ماستر صاحب سونی خان ماستر صاحب الله بخش څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانی خصوصا دغه نه بیا چې دی خواته راځي سکسفون شو سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی او بیا سوپرانو شو نور سازونه شو دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماستر په نوم یادیږي هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری خصوصا د موزیک زموږ استاد یو موزیک لرو موږ ورته بانډو وایي البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجه خانم وایي که نه په دې دغه کې به فرقی ازده کې قول اردو کې میدان وایي کې داغه ملي سرودونه او داغه شیونه به زده کړه کول چې البته داغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به پاچا زمونږ مملکت ته راتله د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار دی بانډوی که په ډله او په ګروپ کې هم غږېږي دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي. البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف نومېږي بریالی سنګودي سره سکسفون غږېږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګردان صفت نومېږي قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي خو دې وخت کې شاګردان ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی کنه دی او ټول ټول خلکو ته مې خودی لري خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې موږ غږیږي زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلارنټ او ساکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړي بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خوب نه چې یو به شرقي یا د ختیځ د موسیقي علوي او بل به غربي وي؟
نه دواړه غربي دي دواړه غربي دي. البته ساکسفون هم غربي ساز دی او کلارنټ هم خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې وو په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول استادانو سر ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې ساکسفون ور سره غږول داغه نوم په همدې سات کې زما د یاده وتلی
استاد اسماعیل اعظمي وو فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل راډیو کې چې په موزیک کې وو هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه. دا غربی ساز دی خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولینی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې خصوصا زموږ استاد افغانستان کې هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی به غږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلای له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مراله د سیاسي شخص سوال درته وکړه. ما خو یو څومره د مخکې دلته د خپل کور خاصره د منتو دغه جوړ کړو یو میز مې جوړ کړو کور کې به منتو په خول مونږ غوارته اوس ول مسې مې خرڅې دوه مسې ولار دی. خپل وطن ډیر خوږ صبر لري هر کار صبر لري دې ته به صبر کوو. زما خپل دلته روزګار خدا سي دي چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډیر ورکوټه ده. دوه زامن لرم بدبختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډیر را باندې ګران و یو لور کې و وفات شوی ده. نور الحمدلله ډیر لورګانې لرم داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دي او نام خدای شل کسان یې ټول کورنۍ دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و دا کور کې مې منقطه و د دې نه چې زه سپینګر یم مسیان مسنوغ نه شوی دی چې هغه کاروبار کولی شي. همدغه منتو خرڅوو دغلته یو زوی مې پېښور کې دی هلته پروګرامونو ته یا کار کوي بیا موږ ته د کور خرچه لیږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي او خارج ته بچیان لیږي چې صبر وکړه موږ ته پیسې ولیږي. موږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري رزق خدا الله په لاس کې دی چې خو کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنگ دی د خلکو. زموږ د ټولو هنرمندانو ما انګرار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم او تقریبا موږ پنځه سوه دېرش داسې ونیسه موږ خپله د ټولنې غړي لرو د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تېنه کابل کې اوسېږي هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی. موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج په ټول یو دوه زره هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو چې د دوه زره سره څومره نور خلک دي قندار مزار کندوز دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي کتلي دی هنرمندان پیژنه د ټولنې په حساب موږ 1500 دیرش کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثره هنرمندان چې موږ سره ټولنې کې دي یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم راوزم کور کې کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته وویل چې استاده څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم زه خپل هم داسې ټول پروګرام ته تللو سبا به زمونږ کور کې او شوروا به پخوه چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. بیا سر د هغه نه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلاره ژوندی لري دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړه چې یو دو میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم. البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه هغه هم دا خلاص شوي دي. اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي که دغه ورنکړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم درته
ډېره مننه کمینګول استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم اول خو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو لمک سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مخبل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه. لا اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستی پښتنه درنو کوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته یو شپېته کاله عمر دی عمر چې مونږ تیر کړی زموږ پلارونه چې قصه کړې ده هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده هم موسیقي اورېده هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي دا خو شته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک د خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول قدر هم کول هر څه شی کول. شو کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کوم یو موسیقي نشرېده نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې موږ دغه نه جنۍ جنۍ نه یادو ښه موسیقي و ښه پروګرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحالیو کې یعنی داسې ډېر ازادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خوښه و خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بېرته راغلو نو موږ موسیقي پرېښوده موسیقي خراب شو او خلک هم موږ ته ښه نظر باندې نه کتل. یعنی د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
پټالو نو پیغل نازانګي اختر نه دے او چې پټالو نو پیغل نازانګي اختر نه دے نو بیا مست هوا حسن پرست هوا دات لونګو اگمه راوړی د کوم طرفا دات لونګو اگمه راوړی د کوم طرفا چې پټالو نو پیغل نازانګي اختر نه دے چپٹالو نو پیرنے نا سانگی اختر ندے ورس چې وریاس کټان کټان شولا اخر دا سچل شو زړ گیا سچل شو دالم چې پدې دشت کې د باران شولا اخر دا سچل شو زړ گیا سچل شو چې چولې بډټا بسما کرن دې چولے بڈٹھا پسما گھر دے نیا مساوا حسن پر سہاوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر دے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر دے چلو شو زڑ گیا سچلو شو سنتر لرے چرتا اورم تنگ ٹکور اورم اخر دا سچلو شو زڑ گیا سچلو شو چد جوندن پلل مکڑد گلو کرن دے چد جوندن پلل مکڑد گلو کرن دے نبیا مستا ہوا حسن پر سہاوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چلو شو زڑ گیا سچلو شو جم پخوا کے دپینزے پشلنگ گھر جوڑ دے اخر دا سچلو شو زڑ گیا سچلو شو چرا پولے چاسا لو دبام پسرن دے چرا پولے چاسا لو دبام پسرن دے نبیا مستا ہوا حسن پر سہاوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے او چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چلو شو زڑ گیا سچلو شو پم تپس نے تو چوند اشتلا جانا رازی آخر داس چل شو زڑگی آس چل شو سائل خو ہاں بس سائل دے سو